سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجی ته نه بجی تاسو مخه ک د سره رادیو نوري د خبري خبرونه تموز فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یوځای د هرات د تورغونډۍ د ریل ګاډۍ د پټلۍ لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپلې ایکس پاڼې افغاني ټویټر د دې لیدنې یو عکس خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي ترانزیتي ریل پټلۍ او انرژۍ برخو کې د ګډو پروژو د عملي جریان لیدنه وده کول دي. په افغانستان کې د برېټانیا د سفارت شارج د فیر وایي په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتنه ترسره کړې ده. رابرټ ډیکسون د جمعې په ورځ په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي په دې کتنو کې د سیمې د امنیت او ثبات، روغتیا او زده کړو د هغې ډلې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ډیکسون د دې کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز نن په خپل شبکې لیکلي ریاست الوزرا مرستیال د پنجشنبې په ورځ له برېټانوي چارواکي سره په خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت له برېټانیا او نړۍ سره د خو مثبت اړیکو غوښتونکی دی. څه باندې دوه کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې وخت رسېدلي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخت په خپل راپور کې اشاره کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلي دي چې د کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې د بهرنیو چارو او هغه بهرنۍ استخباراتي ادارو په ځنګل ډول د اسرایل استخباراتو موساد ته سپارلې دي. د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هم د لسګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو ادعاوې کړې وې. اسرائیلی ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرائیلی برمته شوي کسان صحونه په ډزو لګیدلې او وژل شوي دي. د شوټ پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په دې راپور کې د همراغلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطینی خبریال وژل شوی دی. شجایا هغه ځای دی چې له څو ورځو راهیسې په کې اسرائیلي ځواکونه له حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او ټاکل شوی ده چې سبا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ آسیایي جام پایلو به د متحده عرب اماراتو او بنګلدېش ترمنځ وشي. د دې لوبې په ترڅ کې پرون کوربه متحده عرب اماراتو د پاکستان لوبډلې ته 13 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلو به ته ووت. تر دې مخکې په لومړۍ نیمه پایلو به کې پرون بنګلدېش هند ته په 4 وکټو شکست ورکړی و. د آسیا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ لوبغاړو په دې جام کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دی د افغانستان، سریلانکا، نیپال او جاپان لوبډلو هم برخه خبرونه مو واردل وړاندې سر خبرونه کې د مطالبه واردل شي. وړاندې بر سر واوري چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوتریش د امنیت شورا ته ویلي په افغانستان کې د تیر پرتله په وسلوالو نښتو کې کموالی راغلی دی. د چیلتونی څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. همدارنګه په هرات کې د هغو زلزله ځپلو شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې د تیرې شپې د باران له ورېدو وروسته په خیمو کې د ژوند امکانات ورته کم شوي دي. همدارنګه د ژمي په درشل کې به د خلکو شکایتونه هم درسره شریک کړو.
نه سندلی لرم، نه بخاره، نه چاره، نه د خسو کمایی لشته ده اتا ده سندلی ایله زنه لرم چیز با سندلی که خودلی شمه.
اندرنگا پا ختیست که نورستان تا با هم مرشو چه حال تا زینی پروژه پلی شوی.
جوړونی او ترمیم او اته د کانالونو جوړونی او ترمیم پروژې شامل دي. په دې پروژو څه د پاسه 40 میلیون افغانۍ لګښت راغلی.
چې دا پروژې مشخصا په کومه ولسوالۍ کې د نورستان جوړې شوې دي او همدارنګه په کومو برخو کې دي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته همتیا وړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سرمنشیان انتونی ګوتریش وایي د روان کال په 3 میاشتو کې په افغانستان کې یو زورو چلور سو چوار لسم نیتی پیخی سب چوی دی. غلی گوترش دو ملگرو ملتون امنیت چورا تا پخ پل راپور که چه تیر روزی خپور کرده ویلی دی چوی دروان تو زورو در ویشتم میلادی کال دا گس لنمله نیتی دا اکتوبر تر دو ویشتم پوری دا پیخی سب چوی دی چه دا تیر پا پرچالا دو سالان زیاد والای خی. تفصیل پا دی راپور که.
په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 22 په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. انتونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې 13 ورځې خپور شوی د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په راپور کې راغلي چې د 2023 میلادي کال په دریو میاشتو کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي. په راپور کې د داعش خراسان څانګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤوله وسلواله ډله بلل شوي. انتونیو ګوتیرش په بغلان، هرات او د غشان په کابل کې په شیاګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې له امله یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د روانې ډسمبر میاشتې په 4 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یوناما هم په یو بیان کې ویلي وو چې 13 میاشت د 1000 ټبر شیاګانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې دا هم ویل شوي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې 100 طالب ضد وسلوالو ډلو فعالیتونه کړي چې تر ټولو مخکښه یې د ازادۍ جبهه ښودل شوې ده. خو په راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په وسلوالو نښتو کې 60% کموالی راغلی. په راپور کې د غشان د طالبانو له لوري خپل سرو وژنو او نیونو ته هم اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په تیرو 3 میاشتو کې 10 غیر قانوني وژنې، 21 خپل سرې نیونې او د تیر جمهوري حکومت ملکي او نظامي غړو سره د ناوړه چلند 8 پیښې ثبت شوي. په راپور کې د ملي مقاومت جبهې او داعش خراسان څانګې سره د تړاو په تور د 4 قتلونو او 9 خپل سرو نیونو ته هم اشاره شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر دې دمه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي چې دا مهال په افغانستان کې نسبي امن شته، خو خپل سرې نیونې، شکنجې، وژنې او هدفي قتلونه زیات شوي. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
با وجودی که طالبان اندازې توانستنی عملات
سره له دې چې طالبان یو څه توانېدلي چې د ناامنۍ مخه ونیسي، خو ولې لا هم د ناامنۍ پېښې شته او مخالفین ځانګړي خلک په نښه کوي. ویلی شو چې یو نسبي آرامي په ټول هېواد کې حاکمه ده، خو خوندیتوب نشته. خلک په ویره کې دي او د طالبانو هر چارواکي چې وغواړي خلک نیسي، شکنجه کوي، ځوروي او په زندان کې اچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي وو په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 900 څخه زیاتې د بشري حقونو څخه سرغړونې کړي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سرې نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه افغان نجونې د هیڅ ډول زده کړو او کار اجازه نه لري، او د دې تر څنګ هغه فعالان چې د دې بندیزونو پر ضد غږ پورته کوي نیول کیږي او زنداني کیږي. په دې راپور کې د رسنیو جبري تړل او د مخالفو نظرونو سانسورولو ته هم اشاره شوې. د غشان د افغانستان بې ثبات اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم پکې یادونه شوې او زیاته شوې چې د افغانانو د ژوند ډېره برخه په بهرنیو او بشري مرستو پورې تړلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي په پام کې لري چې د نجونو په بخښنې سره د علمي شخصیتونو، مخورو او دیني عالمانو نه یوه جرګه جوړه او د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه یې د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینوي. ثنا کاکړ په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره جرګه. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي دوی په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو، مخورو او دینی عالمانو جوړیدونکې دا جرګه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینوي. د دغه کمپاین د رسنیزې کمیټې مشر زرکی ملیار که څه هم ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د نجونو زده کړې د ملت غوښتنه ده، نو ځکه دوی غواړي چې د ملت د استازو له ادرسه یې د طالبانو له حکومت سره مطرح کړي.
موږ په دې باندې هم لګیا یو کار کوو چې یوه جرګه چې په هغه کې مخاور خلک علمي شخصیتونه عالمان دیني عالمان اوسي د دوی نه یو جرګه جوړه کړو او دا جرګه د دوی مسؤلینو سره د سرپرست حکومت مخامخ خبرې وکړي او په دغه اړتیا باندې دا چې دا د ملت غوښتنه ده، د قرن تقاضا ده چې باید د زده کړو ټولې دروازې که هغه د ښوونځیو دي که د پوهنتونونو دي د نجونو په مخ باندې خلاصې شي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو ته تړل کېدو وروسته د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه کمپاین غړي وایي دا یو غیر سیاسي او په ټوله معنا ملي کمپاین دی چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې نږدې 150 افغان غړي لري او تر هغه به دوام وکړي تر کومه چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د زده کړو بندیز نه وي لیرې شوی. د دغه کمپاین د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه دوی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې 9 سپیسونه جوړ کړي، په بېلابېلو مواردو کې اعلامیې خپرې کړې او ځینو مراجعو ته یې په دې تړاو لیکونه هم لیږلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت به د جوړېدونکې جرګې سره خبرو ته کښېني که نه، او ځواب یې ورته څه وي. د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د چارې یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د هر اغېزمن اقدام هرکلی کوي. د هرات پوهنتون پخوانی استاد وزیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به همه تلاش ها به خاطر
زده تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د بیا پرانست لپاره ټولو هڅو ته خوشبينه يم او زه فکر کوم چې نسبتا ښه پایلې لرلې دي، خو لا هم اړتیا لرو چې ډیر کار او ډیرې هڅې وکړو چې د نجونو او ښځو پر مخ د زده کړو مرکزونه خلاص شي،
د مراکز تحصیلي افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشي.
لسته کړو به برخي او شمن جونې هم دې ډول عملی اقداماتو ته خوشبينه شي. ناجی حیدری چې د پانتون محصله و او لنګدې او کار رئیس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل:
جرګې حتمان خپل تاثیرات لري. د دې جرګې لغړو مهیله ده چې زموږ غږ تر طالبانو پورې ورسوي. نن په افغانستان کې د هرې ښځې او نجلۍ هیله همدا ده چې د پانتون او مکاتب دروازې پر مخ باندې پرانستل شي. د تحصیل په برخه کې بندیز د ټولنې د پستک سبب ګرځي.
د ثانوي زده کړو بې برخې او نجلۍ کوبرا وایي په دې اړه تر اوسه غونډو او خبرو نتیجه نه ده ورکړې، خو بیا هم په دې اړه هڅو ته هیله منه ده.
این دو سال ما نمیتونیم
دا دوه کلونه موږ نشو کولای په کلمو بیان کړو چې په موږ څه تیر شوي. موږ د ډېرو غونډو شاهدان وو چې هیڅ یو یې کومه پایله نه درلوده. زه هیله لرم چې دا جرګه چې ترسره کیږي یوه پایله ولري،
یک نتیجه در پای داشته باشه.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو 1300 ورځې او د پوهنتونونو له تړل کېدو نږدې کال پوره شو، خو په دې تړاو په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. همدا تېره اونۍ هم په قطر کې د دوحې فارمټ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په لرې کولو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت مخکې د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې او ویلې و ژر به ورته یوه حل لار پیدا کړي، خو داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې د نظر یووالی نه لري. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم کړې او ویلي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یوه خوله نه دي، او په تېره کې د بېلابېلو طالب چارواکو څرګندونو هم دا موضوع روښانه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د شنبه های ارغوانی خوزخت وایی د طالبان حکومت د مجرمینو پرزای قربانی مرمنی بندیانوی او د بهیر باید تو درول شي. دغه حرکت دوی لمی پخبرول سر نن پا بلخ تخار و غزنی که دیاد خوزخت دیوش مرغلو د اعتراضونو خبر رو کرده او د توتری خواله قربانی شوی خز زندانی کولی غیر قانونی عمل بلاله. تفصیل پا دی راپور که آورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني ښځو د بندیانولو په اړه د یونما د راپور وروسته د شنبهه یرغواني خوځښت د سېشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه ښځې بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزني په سرپټو ځایونو کې یې اعتراضي غونډې کړې دي ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې ښځینه بندیانې رواني او فزیکي ځورول کیږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کیږي. مبارکه اکبری چې د شنبهای ارغوانی خوځښت غړې ده په یوه ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني ښځې زنداني کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندویي کوي.
آیا همانند مجرمین
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوې ښځې په زندانونو کې اچول د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا په ډاګه کوي چې هغوی د ښځو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم، ناانساني او نامنطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یوه بله غړې ده وایي
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانیان زنداني شي؟
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یوه غړې معروف آریان وایي چې ملګري ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زنداني کېدو مخه ونیسي. هغه وایي
باورمند هستیم که نشریه یک چنین گزارش
موږ باور لرو چې د دغو راپورونو خپرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي او ملګري ملتونه باید د اعلامیې او په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د ملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما تیره اونۍ د پنشن بې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمیر هغو میرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشي کړي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اسرائیل نن د هغو دریو برمته اسرائیلیانو په غم غم جندی چې پرون د اسرائیلي دفاعي ځواکونو د ډزو په ترڅ کې په غزه کې وژل شول. د پیښې یو شمېر اسرائیلیان غوسه کړي دي او له خپل حکومت یې غوښتي دي چې د برمته شوو د خوشي کېدو لپاره حل لار پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
اسرائیل نن په غزه کې د دریو برمته شویو اسرائیلیانو پر وژنه ماتم کړی دی. د اسرائیل د پوځ یو ویاند دانیل هګاری پرون ناوخته وویل چې د غزې په شجایا سیمه کې یو تام هایم، آلون شامریس او سامر اتلالقه سهوند دوی په ډزو لګېدلي او وشل شوي دي. تر دې وروسته په سلګونو کسان په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت مخې ته راغونډ شول او د نتنیاهو له حکومت یې وغوښتل چې له حماس سره د پاتې 109 برمته ژوند ته پام وکړي. اعتراض کوونکو له ځانونو سره د اسرائیل بیرغونه لیږدول. په یوه شعار کې لیکلي وو چې هره ورځ یو برمته وژل کیږي. په بل کې لیکل شوي وو چې یوه معامله باید وشي چې دا کسان خوشي شي. په نومبر کې د لنډ اوربند پر مهال له فلسطیني زندانیانو سره تر سلو ډېر برمته حماس وسلوالې ډلې تبادله کړل. دا درې وژل شوي برمته د هغو شاوخوا 240 کسانو له ډلې څخه وو چې حماس وسلوالې ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل له دننه له ځانونو سره د غزې په لور بیولل. د اسرائیل ځواکونو د دې پیښې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو په غم کې ځان شریک بللی دی. د دې درې سره وژل شویو برمته او جسدونه اسرائیل ته لیږدول شوي دي او له معایناتو وروسته تایید شوي چې حایم 28 کلن و، اتلالقه 25 کلن و او شامریز 26 کلن و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې کسانو مړینه خورا خواشینونکې بللې ده. د وویل چې ټول اسرائیل په دې پیښه غمجن دی. سپینې ماڼۍ دا پیښه یوه غمجنه تیروتنه بللې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زه په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان برګه مټال لوسوالۍ کې و د 30 میلیون افغانۍ په لګښت د څلورشتو پروژو چارې بشپړې شوې دي. په دغو پروژو کې د سرکونو، ویالو، سربندونو جوړول او بیا رغونه شامل و. تفصیل سیمې په دې راپور کې ورو.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د برګه مټال ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د یونپس په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې څلیرشت پروژې بشپړې کړې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د بشپړو شوو پروژو د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د یونپس په مالی لګښت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د ډاکار مؤسسې لخوا تطبیق شوې چې په دې پروژو کې 46 د سرک جوړونې او ترمیم او 8 د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 30 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د پروژو د تطبیق پر مهال 3,015 کورنیو ته د کار زمینه برابر شوې او تر څنګ یې 3,43 بې سرپرسته او اړمنو کورنیو ته د 3,5 میلیونو افغانیو په ارزښت غذایی بستې ویشل شوې.
د هغه په وینا چې په نورو ولسوالیو او سیمو کې هم د WP یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ د کلیوالي سرکونو، ویالو، سربندونو او خلکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو په لسګونو پروژې کار لاندې دي. د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکي امیر خان راته وویل په جمهوریت کې د حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو لپامه غورځول شوي وو خو اوس یې په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونې چارې زیاتې شوې دي.
څلیرویشت پروژې وې هغې کې څه کانالونه او څه سرکونه وو. پپړه او برګ مټال دا خو تقریبا 2 کیلومتر او پپړه تقریبا 4 کیلومتر سرک او منظم نوي سرکونه جوړ شوي دي. دغه نړاوه ټټي پیټګام او بیا افسه او پړګام او دا کلي کې هم سرکونه جوړ شوي دي. 2 کانالونه افزک کې او نور ځایونو کې کانالونه جوړ شوي دي. 1.5 متر په اوږدوالي کې الګول کې او کانکریټي استنادي دیوال جوړ شو.
برګ مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالۍ ده چې د بدخشان، چترال، کامدیش او مرکز پارون سره پولی لري او اوسیدونکي د ژوند له لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ژمی په رانږدې کېدو سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هڅه کوي چې د خپلو کورنو د تودولو لپاره له ارزانه او اقتصادي لارو چارو وسایلو کار واخلي. د دغې کورنۍ یو شمېر وایي چې د لرګیو او سکریو د پلورلو توان نه لري. له همدې امله د ژمي د تېرولو لپاره یوازې له سندلیو ګټه پورته کوي. تفصیل له په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې هوا سړه شوې او د زمي موسم پیلېدو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې سږ کال به په سړه هوا کې خپل ژوند څنګه تیر کړي او د تودوخې له کومو وسایلو کار واخلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید ربانی وایي چې دوی ژمی د تاوخانو په تودولو سره تیروي چې سون توکي ورته لغرونو راوړي.
مشکلات اقتصادی
سکل د خلکو اقتصادی ستونزې ډېرې شوې دي. ژمی لپاره د سون توکو د پیدا کولو په هڅه کې یم خو تر اوسه مې څه نه دي اخیستي. کو موږ دلته له تاوخانو کار اخلو چې اوبه ګرموي، کورونه هم ورسره ګرم وي او ډوډۍ هم پخوي، اقتصادي او ارزانه هم تمامېږي.
میارم اونجا یک چیز پیدا میشه.
دی بدخشان ولایت د کشم ولسوالی اوسیدونکو گل محمد هم وای چې سا کال اقتصادي وضعیت ښه نه دی او نشکه ولای چې د تودوخې کومه وسیله وکاروي، خو د دې لپاره چې ماشومان یې ناروغ نه شي اړ دی چې ژمی په سندلۍ کې تیر کړي.
ما کوشش میکنم که یک سندلی بمانیم و هم از مجبوریات که اولادهای ما مریض
زه هسته کم چه سندلی کیگدم اگه هم ده ناچاره لعمله چه ماشمار می ناروغان نشی. خود سندلی ده گرمول و لپاره ده لرگی و یاسکرو ده خستو وست نلرم.
زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیز دیگه.
خود کابل خار اوسیدون که بخت بی بی وایی چه ده سخت بی وزلی لعمله نشکا ولی چه سندلی هم کیگدی.
دا دو کال شو چې امام دایو چې غدا چې نه سندلې لرم نه بخاره نه چاره نه د خاصو کمایل شته داته د سندلې اله زنه لرم چې په سندلې کې خودلې شم خپل اوس مریضم بچان می مریضان دي ټول مریضان دي د یوې نقصې دوا درک نه لګي نو زه بچاره بخاره یا سندلې د کمې وجې نه کند هیڅ شي غیر له الله هلی له نور هیڅ هیلم نه لرم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې چې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول ډېره شوې ده. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ ده او منظم او دوامداره برېښنا هم نشته چې خپل کورونه پرې تاوده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تر 2023 کال به له 9 میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري او دا شمېره به له پاکستان او ایران څخه د کډوالو په ایستلو سره نوره هم لوړه شي.
اوس به هم په هرات کې د هغو کسانو ستونزې در سره شریکې کړو چې د وروستیو اورښتونو له کبله هغه سرپناه چې دوی درلودلې نور پکې د ژوند کولو امکان نشته دی. ورزو هرات ته د دغې زلزله ځپلو جزئیات او همدارنګه د ژوند وضعیت در سره شریکوو.
د هرات په ګډون په 12 ولایتونو کې د اورښتونو له اټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تېره شپه باران ورېدلی او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمیر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تېروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تېرې شپې د ورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپناه نه ده چمتو شوې او دا چې هوا ورځ تر بلې سړېږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هیڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هیڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپناه لرو نه خوراکي توکي لرو، یخ دی.
دغه شان د هرات د مرکز اوسیدونکي قدرت علي وایي د تېرې شپې د باران له امله یې شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې وې او ماشومان یې سخت یخ وهلي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خیمې نه دي راکړل شوي، د خوړو لپاره څه نه لرو، تاسې ورشئ هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلې دي. تېره شپه مو خیمې ته ډېرې اوبه راغلې وې.
یا تو سلسله زپلیو ازادي راډیو سره د خپلو خیمو یو ویډیو هم شریکه کړې ده چې په کې له پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حال کې لیدل کېږي چې شاوخوا ترې د باران اوبه ولاړې دي. بل پلو د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تېرو 2 میاشتو راهیسې د هرات سلسله زپلیو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هېڅ زلزله ځپلي ته هغه سرپناه چې ژمنې ورسره شوې وې نه ده جوړه شوې.
څو ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې مې یوړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې وو، هېڅ کور تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی.
دا زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ لاته څلوېښت زره ډېر کورونه زیانمن کړي چې 10,000 یې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري اژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډېری افغانان چې سرپناه او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي. و مغوختل چه هرات که در زلزل زپلیو تا در سرپنا و شمنیو امکاناتو در چمتو کولو او در غشان در ایران در کورنیو چار وزارت در کردوالو در ملی اداره در مرستل در یاد ادعا پاره در طالبان حکومت در سیمیز و چارواکو نظر حمل رو خود هرات ولایت لپاره در طالبان و در حکومت وایان نصر احمد ایلیاس لجمنی سراسره در دی راپورت خبری دو پوری در ازادی راژیو پختن زواب نکره د هرات زلزله ځپلی داسې مهال د سرپناله نشتون او د وروستیو ورښتونو له امله د هوا له سړېدو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون او نن ورځ پر خپله اکس پاڼه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی و. په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور،